یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم له پیو سټوډیو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا د سلام مشورو لپاره کابل ته راستنیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانیا ټاکنیز غړي به نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریا سنوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو دا کوي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قمندان هم شامل دی. بل خو د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې اولس دولتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کندز امنیتي او ملکي چارواکو تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون څلور تنه نیولي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پروندې امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري سړي هوا له کبله مړه شوي دي. امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي د و سرتیرو د تیرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې شکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړي هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې همدې کوتل کې واورې راښویدلې وې. وژل شوي سرتیري د زیباک او شکاشم ولسوالیو لپاره د څلورم او پنځم سرحدي کنډک کارکوونکي وو. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د سیالیو تنظیمونکي ګلاغانوي دوی دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکو پنځن به پورس په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغه سیالیو کې د لښکرګاه خاروالی د ډاکټر عبدالرزاق د سباون رادیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا په هنتون کرکټ لوبډلې لوبيږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې کرکټ 15 اوریز سیالیو د ترسره کیدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یا ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حضور ولري شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترال کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حتی کل شوی و ټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایې ونه ګټي د استادو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ترامپ له 1 میلیون زیاتې رایې ګټلې، خو د خلکو رایې د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 مشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالډ ترامپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیال هیلري کلینټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتې چې اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي. د دغه شورا ویاند جان اولټ پرون یکشنبه وویل حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. رویټرز خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت کرانو کړی دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته اداوې رد کړي دي. او تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا د وایروس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه وویل. که غواړی دا خبرونه ولولې د ازادي راډیو پانی azadiradio.com ته ورشي. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې د مهمه موضوعګانې تاسو اورئ. افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
پریدون خوزونو د مصالحې د عالی شورا ویاند د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمان راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکي. په دوی منیمایی کې هم د خبر اعلانو ژوند ته د ورپیخو ګواښونو په اړه یو ژوندی بحث لرو.
منوم جناغه صلیب په ختیځ ولایتونو کې د کډیر رادیو خبريال په دې روسي کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13.5 میاشت کې تقریبا دغه دریم خبريال دی د رسنیو کارکونکو کې چې وژل کیږي.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب تا د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه. اخوا ولسی جرګې نن ویلي د سولې مذاکره کوونکي به کابل ته پرسیدو د جرګې ته وروغواړي څو دوی ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شبه له کابله معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا وای ټاکل شوی چې د دولت مذاکره کوونکې پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره سبا کابل ته ستون شي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکې پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنی یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکرات په 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
سنګزه سب دغه یو شکسیز افغان پلاوی له طالبانو سره له درې میاشتنۍ مذاکره وروسته کابل ته ستنیږي. لومړی پړاو د سولې د مذاکراتو د روان لمریز کال د وږي په 22مه په د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی او د سولې دواړو مرکزی پلاوی د دریو میاشتو د سولې د مذاکراتو د کړنلارې په تړاو باندې بحثونه وکړل. خو په دې برخه کې لډیرو لوړو جوړو وروسته بل اخر د سولې ټولی د مذاکراتو د کړنلارې چې یو ویشت مادي لرلی او یو ویشت مادي لري هوکړې ته ورسېدل. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د معلوماتو د ورکړې لپاره به د سولې مذاکره کوونکي پلاوی چې کابل ته راورسېږي د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن د په جرګه کې د استازو لازاد باس ورسته ویل
با دبات حیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان به روسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد ما در این نورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا هم بنماییم که در تالار بین گزارش بدن.
سنګ دې سب د میر رحمان رحماني له سرګندون وړاندې یو شمیر د جرګي غړو انتقاد درلود چې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته اوس تش لاس کابل تستنیږي. دوی طالبان تورن کړل چې سوله نغواړي ځکه د دوی په وینا ورسره بلې په افغانستان کې د غړل توتريخواله زیاتوي. هڅه موکړه په دغه د طالبانو نظر هم ولرو خو تر دې د مننه یو توانیدلې د طالبانو لوري د توتريخواله دوام هغه مسله ده چې په روسيو کې پاړه باندې انتقادونه زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله کم او وربند ته لار هواره کړي. خغلی اتمر چې نن ولسی جرګې ته د جنیوا د کانفرنس لاستراوړنې تشریح کولی وویل چې نړۍ د افغانستان له هغه سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجود وي. خغلی اتمر وویل
دنیا به د هغې سولې حمایت وکړي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادې باندې ولاړ وي. آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیینوي.
اکرام الله اکرام له کابل مکتب معلومات راکول د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی کابل ته ورسید. دوی به جرګې ته وروغ واړي او معلومات به ترې وپوښتي چې دوی په دوحه کې له طالبانو سره په څه ډول باندې خبرې مخته وړي دي. په همدې ارتباط باندې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې هم معلومات اوریدلای شي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د دویمې څپې په زیاتېدو سره لګڼو ولایتونو د خبرونه راځي چې په ولایتي سیمو کې هم د کرونا ویروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. لاغې ډلې د کندز د عامې روغتیا چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کرونا پیښې زیاتې شوې. په کندز کې د سپینزار کووید 19 روغتون سرطبیب وایي دې ولایت کې د کرونا له دویمې څپې سره خلک مخامخ دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د ځان او خلکو د خوندیتوب خاطر د روغتیایي کارکوونکو لارښوونه او سپارښتنو ته پام وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز ریپورټ را لېږلی.
کندز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کرونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته یې مړه شوي او نور له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصله ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري اقلا په ګرمو اوبو سره، موږ تر ډېره بریده کولو شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام نه لري، دا تطبیق نه کړي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر تلفات درلودل خدای مکړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینزر کووېټ 19 روغتون په کرونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلي وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگانه موږ غني یو، اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته موږ خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته. نن په کندز کې څلوېښت پایو وینتیلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آله چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل اکسیجن کنسنتریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظر د ظرفیت د نظر او د امکاناتو نظر غنی.
د کندز د سپینزر کووید 19 روغتون سرطبیب ډاکټر خسرو ابراهیم خلوی دوی د محل د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعیت ډیر شوی ده چې موږ اول سامپل پی سی آر کې اعلان کړل، په هغې کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ ټکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې وشو کولی په دې دویمې څپې کې د دې مهلکه مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز به ورشو ننګرهار ته ګڼ مېشته ولایت دی. هلته د روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کرونا د ویروس د زیاتېدو او همدارنګه د مخنیوونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.
د کرونا دوهمه څپه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو، د بستر، د مړینو، د سمپلونو، د نمونو، د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوی مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سی آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسؤلیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابون مینځل دا ډیر حتمی او جدي دي. او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپل کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکره، قلبي تکلیف ولري، دا هغوی جداواله او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی، دا ډیر جدي دي او دې ته باید ډیره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خو د تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالۍ او په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوي دي؟
موږ مخکې په دولس ولسوالیو کې په یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې مو یو ډاکټر درلود او پنځه ویشت سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس پنځه دېرش شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي په همدې ورځو کې. په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او هغه به موجود وي، او که چېرته ضرورت پیښیږي سمپل هم اخیستل کېږي، مرکز ته هم رالیکل کېږي. یعنی یو مشخص ادرس په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسو مخکې د دویمې صفې د ځپلو خبره وکړله چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، هم کیسونه لري، پیښې لري. د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډیر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډیر نه وو، د خلکو ویره ډیره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پی زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل، به معاینات په مخستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او یو ته ورسېده، د شپږ او یو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د پنځوسو نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیرې سپې سره په عین شکل باندې روان دی. البته مړینه دا ځل تر هغې یو څه کمه ده، تعصب سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولی شي هغه وقایوي تدابیرو کې کوشش وکړي، نو موږ به خپل ځان او ټولنه ژغورلې وي.
د ننګرهار د روغتیا له رئیس سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې په دویمه څپه کې هم هموغومره خلکو ته خطر مخ دی لکه څه په اوله څپه کې مخ وو. په افغانستان کې ټول ټال 3500 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې 1915 شپېته تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امریکا د راتلونکي شپږڅلوېښتم ولسمشر د انتخابولو لپاره نن دغه هیواد الکتورال یا الکتوران یا هم ټاکنیز غړي ناسته کوي. د هر ایالت الکتوران به د خپل ایالت په مرکز کې راتلونکي ولسمشر انتخاب او نتیجه به واشنگتن ته ولیږي. ټاکل شوی د جنوري په شلمه نوی منتخب ولسمشر لوړه وکړي. جیو بایدن د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ولسي رایو او هم د الکتورال کالج رایو اکثریت ګټلی دی. عصمت ساروان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه الکترول کالجونه نن د خپلو ایالتونو په مرکزونو کې راغونډي شي چې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د دوی د دې غونډو د پریکړو پایلې به واشنگتن ته ولیږل شي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې مشري به یې اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس کوي اعلان شي. دا په داسې حال کې چې د الکترول کالجونو تر ناستې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زرګونو پلګیانو ورمه ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن په مظاهره کې د مظاهره چانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. تېره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل جمهوري پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې دغو څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په کې بریالی شوی لستری محکمه وغوښتل چې د ترامپ ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی د غراز ویلي چې دا دعوه بر سر پر دی چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی سرانوال جاش شاپیرو چې د دیموکرات ګوند غړی دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو رد کړي دي. د نورو ایالتونو چباندې شل څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال اکین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اقتصادي خبرونه به له ناجیه صافی واورو.
د افغانستان له مالی وزارت څخه د خصوصي سکتور شرکتونه او تصدۍ شاوخوا 15 میلیارډ افغانۍ پوروړې دي. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه شرکتونه باید د مالی کال تر پایه پورې خپلې پیسې د دولت حساب ته انتقال کړي.
شرکتونه له مالی وزارت څخه له اوایدی او غیر اوایدی مالیات څخه باقیداری لري چې د دې باقیداری شاوخه 15 میلیارډ افغانۍ ده. زموږ هیله ده چې د مالی کال تر پایه پورې دغه مبلغ د دولت حساب ته انتقال شي.
د پداسې حال کې د 13 ورځ افغان ولسمشر مالی وزارت ته دند وسپارل چې تر دې وروسته د مالی راټولولو په برخه کې نرمښت ونخي. ولسمشر غنی د وایدو په غونډه کې ویل چې په دې برخه کې شته ټولې ستونزې او خندونه باید په اساسي توګه لمنځه یوړل شي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې له کامیر هوایي شرکت، روشن مخابراتي شرکت، افغان ټلیکام، د تیلو او ګازو شرکت، د ملي پرختیا ملاتړ او مالیاتی اداری او ټولو پوروړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه ډیر ژر مالی ترلاسه شي. افغان ولسمشر ویلی د مالی وزارت د عوایدو راټولولو د واضح پلان په چوکاټ کې ټاکلي موخې ته د رسیدلو لپاره خپلې عملی هڅې چټکې کړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کونړ کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه صنعت ته د خلکو ډیر پام ګرځېدلی. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د لرګیو د صنعت د تولید یوه شرکت په 2,500,000 امریکایي ډالرو پانګونه په 40 جریبه ځمکه کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو په برخه کې خپل تولید زیات کړی دی. یاد فابریکه چې اوس مهال پکې لرګین لوښي، زینتي توکي، موبل او فرنیچر او داسې نور توکي تولیدیږي، لږ تر لږه 300 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. یاد فابریکه خپل د اړتیا وړ اومه مواد د کونړ له ځنګلونو څخه ترلاسه کوي او خپل تولیدي محصولات په هیواد کې دننه پیری. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 درج پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
تاسو لا پیغامونو
وران د نګار د زندان څخه زموږ زمي افسر خپل دولت څخه ډیر زیات کله منې ځکه سیاسيان چې شول عمل ځان نه تو او زه هم د بند دروازه کیږي اته فرمان کې د ول شرایط د ټول کې ول نظامیان ته فرمان ورکول کیږي اما ځینې شرایط چې حق العبد او ځینې نور مسایل کې خو شي چې تر دې راه ته پوری من په تو هو شاید د یو په فرمان کې نه کافي او څنګه چې زندان په دروازه کې وخت کېږي د خپل دولت څخه هي اداره ترڅو ټول نظامیان چې زندان په بند کې خوشي کړي.
محمود لالا شاولی کو د ولسوالی سره د نامی د کبل را مجرسی یو مزه حکومت او تجارانو سره دا قیس لرو چې په دلته نصرایلا پیدا کی د سفنا ځای نه پیدا کی ک پیدا کی په مواصله رسیدي نو موږ د دولت او د تجارانو سره داهله کوو چې نو سره کوم کنه وي چې د څان پاتې بل لرو دا غسی د سفنا پاتې یو کڅو غواړي چې مثال یو یا چې وي کې مفاد دا چې دا نظرونه ولای سم وکړلای سو او دا ځما له ټلیفون اشتراک د سپاراویا 1300 شپاس دا ځما له ټلیفون اشتراک د تماس سره وي. والسلام
زه شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې دا چې په غازی آباد کې وړو کې روښون دي ترمیم ته ضرورت کری او بیروبار پی دم رجیب تے چی راک کرانا پی سواسن رائی او نبت خارج دیگی اللہ رکول چارواکن انداخل را اگر خصوص زمان دوالی سیبنا اتیاتا میں رئیسنا کھا ترمیمو کی اضاو اضاو تر اگواسات ور کی روکن تا زمان خب کو ضرورت را پشلی مسلاح پا احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګست دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې د سار لود مخام تر واورې امدارنګ د نړۍ هر ځای کې چې استه د انټرنیټ لارې کولای شي زموږ رادیو نشرات واوري د اپلیکیشن لارې هم کولای شي د رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه واوري مطالب وګوري ک آی او ایس یا انډراید کاروي نو د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ او لخ پرونو خوند واخلي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې یی نوریاس نوری توار ورکوچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.